آزادی رادیویی مجله.
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ قدرمنو اوریدونکو، د آزادی رادیویی مجله په دې خپرونه کې د ځوان شاعر اسدالله نیازی نوي شعرونه اورو، او له هغه سره د خیال په وزرونو د افغانستان کلیو ته سفر کوو.
خدایی خوار څه ښه دي، زخه خال سره غامبوري، رڼاګانې مو لستورو، جاروګان مو د مزوري.
په کونړ کې د امریکا د خارجه وزارت استازی د پښتو د زده کړې او په دې ولایت کې له خلکو سره د خپلې راشدر شي په اړه خبرې کوي.
بعضې وخت دوی فکر کوي چې زه نورستاني یم، ځکه چې سره ګیره لرم.
د ایټالیا د خلکو یو خوږ نکل د دې خپرونې بل مطلب دی.
له هرې خوا د کاش کې کاش کې کاش کې اوازونه اوچت وو، او زلمی د همدې اوازونو په منځ کې سادر په اوږو واچاو روان شو.
د اونۍ فرهنګي خبرونه هاجره مراد لولي.
د څېړنې د میتودونو سیمینار جوړیږي. دغه علمي غونډه به چې د ختیځې سیمې د لیکوالو او ژورنالیستانو اتحادیې رابللې ده، د اوري په 22مه نېټه به په جلال آباد ښار کې جوړه شي. د ختیځې سیمې د لیکوالو او ژورنالیستانو اتحادیه وایي چې د همدې سیمینار په ویاړ یې 19 عنوانونه کتابونه خپاره کړي دي. په همدې مناسبت دانش خپرندوی ټولنې هم یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي. د څېړنې د میتودونو د سیمینار جوړونکي غواړي چې د دې علمی غونډې په ترڅ کې د دوو کسو نامتو محققانو استاد زلمی هوادمل او عبدالرؤف رفیقی د علمی خدمتونو د درناوي لپاره خاص پروګرامونه هم ولري. په کندهار کې د نوي لمریز کال د رابرېدو په مناسبت پسرلنۍ مشاعره وشوه. دې مشاعرې ته چې د کندهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست یې بندوبست کړی و، له پاکستان څخه هم یو شمېر شاعران ورغلي وو. دا یادولو ده چې په وروستیو کې په کندهار کې ادبي غونډې زیاتې شوې دي. په دې ښار کې په میاشتو او کلنیو ادبي پروګرامونو سربیره هره اونۍ منظمې ادبي غونډې هم کیږي.
د روختیا د نړیوال سازمان له توصیه سره سم تلویزیون ته په شواروس کې تر 2 ساعت زیات کیناستل په صحیح لحاظ مناسب کار نه دی. خو په عربي متحدو اماراتو کې ماشومان د دې یو نیم برابر وخت د تلویزیون په لیدو تیروي. په اماراتو کې د روختیا د وضعیت په اړه د یو ریپورت خلاصه واشمه رشیدی لولی.
په عربي متحده اماراتو کې د روغتیا په اړه یو رسمي رپورت خلکو ته خبرداري ورکوي چې که د سرکړو کچالانو او چپس په ځای میوه او ترکاري ډیره ونخوري، د زړه د ناروغیو خطر به نور هم زیات شي. د ګلف نیوز له رپورت سره سم د اماراتو د روغتیا وزارت یو مقام د اماراتي ماشومانو په اړه هم وویل چې دوی تلویزیون ته ډیر کینی او په کمپیوټري لوبو باندې ډیر وخت تیروي، چې دغه ځای په ځای ناسته د چاغېدو او ناروغۍ سبب ګرځي. د روغتیا نړیوال سازمان وګړو ته سپارښتنه کوي چې په شاوروس کې تر 2 ساعته ډیر تلویزیون نه ګوري، حال دا چې په اماراتو کې ماشومان په متوسط ډول 3 ساعته تلویزیون ته ناست وي. په اماراتو کې د روغتیا حالت په باب ریپورت ته خوشالۍ خبري هم لري. په اماراتو کې د ماشومانو د مړینې کچه نوره هم راټیټه شوې ده، او د ماشومانو ګزن یا پولیو او دغه راز ملاریا تر دې وروسته په ختمو شوې ناروغیو کې حسابېږي. د اماراتو په روغتیایي ریپورت کې اندېښنه څرګنده شوې ده چې ګڼ ځلمه کې سګرټ څکوي. که څه هم په اماراتو کې له سګرټو سره د مقابلې لپاره ځینې مهم اقدامات شوي دي، او په دغو کې یو دا اقدام دی چې که څوک په داسې موټر کې سګرټ څکوي چې هورې ماشوم ناست وي، نو دا عملي قانوني جرم او خلافکاري ګڼل کیږي او دغسې کس به جزا ویني. خو له دې سره سره ماهران وایي چې له سګرټو سره د مقابلې لپاره لا جدي اقداماتو ته، مثلا د سګرټو د بیې لا لوړولو ته اړتیا ده. د عربي متحده اماراتو په روغتیایي ریپورت کې راغلي دي چې په دغه ملک کې د وینو د لوړ فشار او د زړه په ناروغیو باندې د لا زیاتو کسانو د مبتلا کېدو امکان شته. د غرض د شکرې ناروغي د پخوا په شان اوس هم یوه عامه ناروغي ده. ریپورت وایي چې په متحده عربي اماراتو کې د زړه مرض د مرګونو لوی عامل دی، او په هرو سلو کسانو کې 26 کسان د زړه د ناروغیو په وجه سور کوي. په دویمه درجه کې ترافیکي پیښې د مړینو لوی سبب ګڼل کیږي. په دغه هیواد کې په سلو کې 12 نیم کسه د ترافیکي پیښو په وجه د ژوند له نعمته بې برخې کیږي. د اماراتو په هر لسو اوسیدونکو کې یو کس د سرطان له لاسه مري، او په سلو کې د شپږو یا اوو کسانو د مړینې علت ارثي او پیدایشي نیمګړتیاوې بلل کیږي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
اسدالله نیازی د افغانستان د ځوان نسل په شاعرانو کې په دې مشهور دی چې اوریدونکو د خپل تخیل په قوت د غزنی کلیو طبيعي له د سره مو مرکه کړې ده. د ده نوي شعرونه به واورو او کلیو ته به په خیال کې سفر وکړو. اسدالله نیازی تر ټولو وروستی شعر چې دی ویلی دی څومره وخت کیږي او د سرسته که نه چې اورېدونکي ته واورئ؟
بله، و یو شعر مې ویلی په دا تقریبا 22 د اود مې ویلی.
ښه، نو ډېر وخت یې نه کیږي در سره سه
و را سره ده.
ارشاد
سرلیکې دی ګاډیوان. کاش د کلي ګاډیوان وای په خچکو په ترپکو راتلای نجونی سپریدلای د چندنو اتر ستړی تر چکن خوله خوله وای چورتې ما که خراب نه وای د خزمونو ستر نه وای ما تر ښاره رسولی زر حسابه زر نخرې وای په بګۍ کې مې سپرې وای پټی پټی پخېدلای زما غوښتی خلی وړی په روډي سر مې خندلی زړه مې ډکه تومانچه وای هیڅ مې نه ورته ویلی آس مې ښه قمچین وهلی کاش د کلي ګاډیوان وای چا کتار بنګړي په کار وای د چا کم د څرخي تار وای تا رجلو مې رانه غوښتی چا ژاوله مې رانه غوښتی د چا خلاص د کال نسوار وای د سمن داس مې ستمی وای زړه مې پاک لکه غمی وای زه د مور د لمن ګل وای د آبا د پټکي ول وای زه د کلي ګاډیوان وای هم په تا هم په بل ګران وای نه کاغذ وای نه قلم وای یو ساده د ګوتو شمار وای پنډې پیغلی تر ما جار وای.
ښاغلی نیازی، یو نیم بل شاعر هم په شعر کې دا ارزو کړې ده چې کاشکې نه په کتاب پیدای نه مې لیک لوست وای او یو نالوستی سړی وای په هیڅ خبر نه وای. دغه ارزو ما په یو نیم بل شعر کې هم لوستې ده او ستا په شعر کې مې هم دا ده واوریدله. دغه شاعران ولی کله کله دغه ارزو کوي؟ یا حد اقل د ځان پیسه کې ووایه چې ولې دې دا ارزو وکړه چې نه قلم وای نه کاغذ وای نه د قصې وای ولی؟
له اوسنۍ زمانې سره هغه مکاري و هغه فریب تر څنګ یي ورسره، نو ما ویلی چې زه داسې یو څوک وای چې یو ساده سړی وای او داسې ډېر دغه نه وای او کیدای سي ما داسې برداشت داسې یعنی لدی ډیر پرمختګ او علم او دغه سره
چلونه هم ډیر شي او
د فریبونه او چلونه او شیطانت دا هم ډیر.
شغله نیاسای، ته په شار کې اوسه خو شیرونه چې دي څومره هم مالوست دي کټول نه نو تقریبا ټول د کلی لژن سره تعلق لري داسې ولي کی شي؟
داسې داسې موږ یو درې کاله ما خپله په یاتو کلو به وم سي شلګر ته ولاړو او درې کاله مالته تیر کړو، نو زه سې داسې وم په کابل کې لکه یو په یو داسې آزاده فضا او په داسې یو ځای کې نه وم سي هغه د داسې یو خلاص طبیعت او ښکلا وي او داسې یو ځای وي سي د ما د خوښ مقصد دا ما هغه جیان مې خوښ سو او
تروسه
یادوم. بلې،
یو بله پوښتنه به هم وکم دی البته له دې شعر سره په ارتباط. دلته تاسې چندان یادوئ په پخوانو شعرونو کې مثلا د خوشحال خان په شعرونو کې هم چندان یادیږي، چندان ونه په هندوستان کې کیږي او خوشبویه ده معطره ده، ډېر وخت شاعران هغه زلفې هم له چندان سره تشبیه کوي او په پخوا زمانو کې څو پیړۍ پخوا به د دې چندنو تیل ایستل کېدل د چندنو د بوټو د ونې بیا به لکه دا اوس یاتر خلک پاشي دغسې به کوټې او چاپیریال هم ورباندې خوشبویه کاوه. خو اوس د موږ خلک چې دي د چندن سره بلد نه دي یا زه نه پوهېږم څنګه تا څنګه چندن ته پام وکړو؟
خبره خو نو پخوانۍ ده، نو ما سي د کلی دا تصویر په خپل شعر کې راخسته، نو تابن ما د غوښتې د سي دا د تراتر یا تر نور دغه بد د چندنو دغه لفظ خپ کې راسي
یو پخوانی حالت به در په یاد کې.
بله
شغله نیازی که یو بل نظم واوروي،
وای خدایی خو هر څه ښه دی، خدایی خو هر څه ښه دی، برګ می سپای وای، سپین می ورای وای، د کوترو پورته ځای وای، د بید ونه وای ولاړه، چې نارونه وای په زور کې، سرې لمبې په تنور کې، وزګړۍ می بغېدلای، آس اوبو ته ششنېدلای، پورته ونه کې مڼه وای، لاس دې نه ور رسېدلای، چرګ په بانګ را کېنولای، سپی په غله را ویښولای، وخ ولاړ زنګون وهلای، خدایی خو هر څه ښه دی، له شیدو یې تیچ اودلای، وری اورو میږه رودلای، د شمشو بې بوټی شنه وای، په تارکارو مزله ښه وای، په ځان باندې یوه جینۍ وای، په ګلونو ګرځېدلای، یوه وشنده جینۍ وای، خدایی خو هر څه ښه دی، زخه خال سره یې غامبوري، رڼاګانې مو له ستورو، جاروګان مو د مزوري.
ډېر علي ښاغلی نیازی، ستاسي په دې نظم کې او په هغه بل نظم کې هم تاسو البته اشاره هم وکړه چې هغه د کلي ژوند، هغه آزاد چاپېریال، هغه طبیعي چاپېریال دې خوښېږي. مخکې دې دا خبره وکړه، په دې کې هم وایي چې خدایي هر څه ښه دي، یعنی هر څه چې انسان پکې ګوتې نه دي وهلي او مصنوع نه دي، یعنی د مصنوع شیانو په مقابل کې دې طبیعي شیان خوښېږي. دا هر څه هم د ځینو شاعرانو ترمنځ مشترکه ده، خصوصا په دې شلمه پیړۍ کې چې ماشینونه راغلل، چې صنعت ترقی وکړه، چې د ماشینونو آوازونو خلک په تکلیف کړل. دا قصې ډېرې سولې او له طبیعت سره د بیا پیوستون ارزو ډېره ژوره سوه په شعرونو کې، ستاسو په شعرونو کې هم ډېره ده. څنګه په عملي ژوند کې هم له طبیعت سره دومره مینه لري، او که صرف چې شعر لیکې له طبیعت سره پیوستون احساسې؟
له طبیعت سره مې مینه ډېره ده، غیر د شعر نام او پسرلی کې زه نه پوهېږم چې په نورو به هم دغسې یو تاثیر کوي. اول د اول سرمونه په ما ډېر ژور تاثیر کوي، چې د چا خبره هغه زړه مې پالوت وي په اصطلاح.
زړه دې پالوت دا مانا چې یعنې په کور کې دې طاقت نه کېږي، غواړي وګرځي،
غواړم وګرځم او تر باران لاندې او ډېر نورې دغسې د طبیعت ښکلا ووینم، ولاړ سم هرې خواته، او هغه خوند هغه څه چې په طبیعت کې دي هغه لمس او حس کړم.
ښاغلی نیازی، تا پسرلی یاد کو، خو غیر له پسرلی ګمان کوم دا هر موسم هم خپل جاذبه لري. دغه د اوړي ورځې چې دا غرمه، غرمه سړی د ډېرې ګرمۍ له لاسه خولی سي، ویده غوندې سي، بیا فکر کوي چې ډېر زیات خوب دي کړی دی، بیا راویښ سي او بیا هم که ګوري درې بجې، لکه وخت چې ولاړې، لکه زمانه چې درېدلې، داسې له کړکۍ نه کله کشک وکې، کوڅې ته وګورې، نه د مرغانو آواز یې، هغه سپی هم د کوڅې چېرته یو سیوری پیدا کړی لکه نه چې یې، یو عجیبه خاموشي، سکوتی، هر څه ولاړ معلومېږي، هغه هم یو عجیب کیفیت لري. یا دغه د اوړي په سره ګرمي کې دغه د مازدیګر خواته، د ماښام خواته چې داسې یوه نسبتا سړه وږمه راسي د دې تیارې هوا سره، یا دغه منی، د دې منی زیړې پاڼې ده، دغه طلایي رنګ سي لري، چې چېرته لرې ځنګل ته ګورې، هغه ځنګل ته چې ګورې لکه یو اور چې بل یې، یو لکه هغه لکه د ګلونو غوندې یو ښایست لري. یو بل یا په ژمي کې دغه کله واوره پرته یي، هلته بیا لمر لویږي، هغه سور شفق په دې سپینو واورو کې، نو زه فکر کوم که اثر لري خو هر موسم باید ولري. تا ولې پسرلی یوازې یاد کو؟
خو ما منظور دا موسم تنه پسرلی نه، طبیعت مې په ټوله معنا خوښ ده، او
هر موسم دې خوښ دی،
موسم مې خوښ دی. بله
د بل موسم لپاره دې هم شعر لیکلی دی؟
ولا خو دا کېدای شي دغه شعر چې وزه درته وایم د منی یو څه دغه به یې پکې
څه نقش به یې پکې
نقش به یې پکې و
ارشاد
کېدای شي. وایله دغه کلی د چنګخو کورړای د